درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کلی کوم په فایل کې مو راولم د دې سات خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان وای جاپان په افغانستان کې روغتیایي سکتور ته 5,900,000 ډالر مرسته کړې ده. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انتانی ناروغیو ته ځانګړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغیو اخته کسانو ته د شو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د جاپان د ساري ناروغیو د روغتون او په کابل کې د انتانی د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. کابو یو میاشت وړاندې اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د دې هیواد د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره 10 میلیون یورو مرسته کړې وه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د افغانستان په شپږو ولایتونو کې نږدې 2000 هکتار مځکه د باغونو لپاره چمتو کړې ده. پرون یکشنبه د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې یو ویډیو شریک کړه او ویل چې دوی په کندهار، بادغیس، ننګرهار، لغمان، فراه او بلخ ولایتونو کې د میوې باغونه جوړ او چیله بندي کړي دي. د پروژې د بڼوالۍ د بنسټیزو وسایلو، کیمیاوي سرې، اصلاح شویو تخمونو او د طبیعي آفتونو وژونکو موادو پر ویشلو سربیره یو شمېر بڼوال روزلي هم دي. یو ان ډی پی وای کاروانګرو د شو نتایجو له لاسته راوړلو او د راتلونکي په اړه د ډاډ د پیدا کولو له کبله د کوکنارو کرنه بس کړې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل چې امریکا دې پر اسرائیل خپل نفوذ څخه په کار اخیستو پر غزه او لویدیځه غاړه د اسرائیل د حملو مخه ونیسي. دا خبره د ترکیې یو ډیپلوماټیکي سرچینې وکړه او زیاته کړه. فیدان بلینکن ته وویل وروسته لدی چې بشپړ اور بند ټینګ شو، اسرائیل باید د دو هیوادونو د تشکیل پر حل لارې خبرو ته حاضر کړل شي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه هم خبري وکړې. د ترکیې پارلمان تر اوسه پورې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړی نه دی. او شمالی کوریا پرون یک شنبه د لند وارتن بالستیک توغنده و توغاوه. شمالی کوریا دا توغنده وروسته لدی چې د جنوبی کوریا او جاپان مشانو د پیونګیانګ د اتمی پروګرام په اړه خبرداري ورکړ و توغاوه. د جنوبی کوریا د لوی درسیس په خبره د پیونګیانګ لخوا وروسته لند وارتن توغنده په اوبو کې تر لویدو مخکې 500 کیلومتر لار وهلې. د جاپان دفاع وزارت هم دا موضوع تایید کړی ده. تر دې وړاندې د جاپان او جنوبی کوریا مشرانو خبرداري ورکړی و چې شمالي کوریا د یو اتمی قاروښتون کې توغندي د ازموینې لټه کوي. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې د کډوالو یو لویه برخه افغانان دي. د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو نړیواله ورځ داسې وخت منځل کیږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په چیرې بیا پاکستان د لکونو افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زوی وړاندې کوي.
دوامدار جګړو، تاوتریخوالی او بیوزلۍ میلیونونه افغانان له خپلو اصلي مینو کډې داړ کړي. نور الله آریان چې اوس جرمني ته رسیدلی د لارې د سختیو څو خبرې ازادي راډیو ته وکړې.
بس ځنګل کې به پاتې وینو، شمال ته ځي، جنوب ته ځي، کومې خوا ته ځي؟ پولیس دې خوا ته نه پرېږدي، د بلاروس پولیس ته خواته نه پرېږدي. بس همدې مانس کې باران کیږي، ساړه وي، یخ وي، چریکي نه وي، غذا نه وي، اوبه نه وي، ډېر ملګري مړ شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانانو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ ناورین ډېر لوی او دوامدار بولي. د دې کمشنري د ارقامو په اساس څه باندې 8,200,000 افغانان کډوال دي چې له ډلې څه باندې 3 میلیونه په کور دننه او پاتې نور په بهرنیو هیوادونو کې دي. د طالبانو بیا واکمنېدو سره لکونه نور افغانان هم له هیواده تښتېدلي. د افغان کډوالو یو لویه برخه لام په دوو ګاونډیو پاکستان او ایران کې ډیر دي. که څه هم دغو دوو هیوادونو څو لسیزې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانانو د ایستلو لپاره چټک ګامونه اخیستي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د شاوخوا 1,00,000 هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې اسناد نه لري. له پاکستانه یوه په زور ایستل شوې افغانه ریحانه وایي نه یې هلته ښه ژوند درلود او نه وطن کې ورته څه پاتې. تازه شمیرو له مخې لږ تر لږه 4,00,000 افغانان تر دې دمه له پاکستان ایستل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د کډوالو سره ښه چلند وکړي. کمشنر فلیپو ګراندی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې په یو بیان کې ویلي، راتلونکی 2024 کال ګڼو هیوادونو کې ټاکنې کیږي او اکثرو کاندیدانو وارد مخه د کډوالو ضد شعارونه ورکړي، چې دا کار د ده خبره بشري ناورین ته د ځواب په برخه کې ناسم او بې ګټې ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له پاکستان یو شمیر راستانه شوی کډوال په رواني ناروغیو اخته شوی دی. ځینې کډوال د دې علت د پاکستانی پوځیانو له لوري له دوی سره شوی تاوتریخوالی، د شتمنیو ضبطېدل او په هیواد کې ناسم اقتصادي وضعیت بولي. له بلې خوا د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د موقتي پنډغالي د روغتیا د برخې مسؤلان وایي په تېره یوه نیمه میاشت کې شاوخوا 350 کډوالو د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره دوی ته مراجعه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
پنځه دېرش کلن محمد اکبر تازه د کندهار د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه هیواد ته راستون شوی او دلته د بیرته راستنېدونکو کډوالو په موقتي پنډغالي کې یې روغتیایي مرکز ته مراجعه کړې.
تاسو خوب منظم دي؟ خوب لري په دماغ
نسته وروره، چې د سړي حالات خراب او خوب نه لري، دماغ هم خرابېږي، ناروغي مرته پیښېږي.
محمد اکبر وایي پاکستانی پولیسو بندې کړې، شتمنۍ ورڅخه اخیستې چې له امله یې د بې خوبۍ په شمول په یو شمېر رواني ناروغیو اخته شوی.
هره ورځ به نیولو تنګولو، بیا پیسې به راڅخه اخیستلې، پیسې به مو ورکولې، بیا به یې لکړو، بیا به دومره ورځ بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه، شی په لیلام لاړه، ټکټران مو مځکې وې، هغه شیان ټول پاتې شول په لیلام لاړه. موږ چې دا مالونه په لیلام ورسېدل، موږ دماغونه هم خراب شول، بدخوبي هم راپېښه شول او سترګو نظر هم کم شو. خوب ناراضي پر دماغ باندې ډېر بد اثر پرېوتې. د 10,00,000 روپو شی په 2,00,000 لیلام شو، 15,00,000 باندې لیلام شو. د دغه وجه څخه موږ ته ډېر بې خوبي او ناروغي راپېښه شول.
په هیواد کې د کاري فرصتونو نشتوالی او نامعلوم برخلیک یو بل ستونزه ده چې راغلو کډوالو ته رواني ستونزې پیښې کړې دي. د عبدالخالق او نعمت الله په نومونو دوه راستانه سوي کډوال وایي ډېرې کورنۍ سرپناه نه لري، چې د هوا له سړېدو سره ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي.
اول پر ما باندې کینه د دماغ نه جوړې راواچول، ذهن و دا ډېر سره مشوشه کوي.
داسې خلک را روان دي چې هغه خلک د سر سایه نه لري، ځای نه لري. د هغو دپاره باید چې عمارت د هغو سره همکاري وکړي، هغو دپاره د ځمکې کوشش وکړي او د هغو سره مطلب د ځمکو همکاري وکړي او د هغو دپاره اوس پلاله دونه شی ورکړي زمي دي چې د انسانانو کوچنیان بچیان ګزاره کوي وکړي، یو خیمه یا یو تنبو یو ټار داسې شی کې ورسره اوسې دا برسته دا به انشاءالله د دې دپاره ډېر بهترین کاري.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو د موقتي پنډغالي د روغتیایي مرکز یو ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتیایي مرکز ته مراجعه کوونکي کډوال تر ډیره د بې خوبۍ په شمول د رواني ناروغیو سره مخامخ دي.
موږ په زیات شمیر مریضان لرو او دغه مریضانو ډیره کچ شي، دغه موسمي ناروغي هم دي او د موسمي ناروغۍ تر څنګ موږ ډیر رواني مریضان لرو او دا واضح خبره ده کله چې څوک د ستونزو سره مخامخ کیږي هغوی ته رواني مشکلات پیدا کیږي، چې دغه مشکلات له جملې څخه بي خوبي ده، ځینې نور عصبي مشکلات یا نیمګړتیا دي د پیدا کیږي. نو ډیره برخه چې واقعیت سي د مریضانو ډیره فیصدي هغه رواني مشکلات چې دي لري او د رواني ستونزو سره مخامخ دي، ځکه دوی برخلیک تر وسلام په دقیق ډول معلوم نه دي چې دوی به څه خور پیدا کړي، خپله مناسب ځای به د اوسېدو لپاره پیدا کړي به نه کړي. د دې په خاطر باندې دوی ډېر د ټینشن او تشویش او خفګان لاندې دي، په دې خاطر دوی د رواني ستونزو ګراف لوړ دي.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په موقتي پنډغالي کې د باران په نوم یو موسسه هیواد ته د تازه راستنسو کډوالو لپاره روغتیایي خدمات برابروي. د ډاکټر احمد خان سیات په نوم د دغه ادارې استازی په تیرې یونی میاشت کې د هغه کډوالو شمیر 350 شي چې د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره د دوی روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي.
کډوال راځي اکثر د اقتصادي مشکلاتو په اساس روحي امراضو باندې اخته دي او د هغوی دپاره موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کوو او د 350 شاوخوا کې موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کړې.
په تېره یوه نیمه میاشت کې له پاکستانه په زوره په سلګونه زره افغان کډوال راایستل شوي او دا بهیر لا هم روان دی او هر ورځ په سلګونه کورنۍ د سپین بولدک او تورخم له لارې هیواد ته راستنیږي. بېوزلي، بېکاري، د سرپناه نشتوالی او پر روانو څوونیو کې د ژمي د سړې څپې پیل به د دې کډوالو ستونزې لا ډېرې کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی د تقاعد معاش نه ورکول کیږي. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی دا حق ورکړي. متقاعدانو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ، د درملنې او جامو لپاره پیسې او د کورونو د تودولو لپاره د سون توکي هم نه لري. جزئیات د عابد سپوږمۍ پر راپور.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې د ځان او خپلو کورنیو لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري او د کورونو د تودولو لپاره سون توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمي په موږ تېر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای لپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو. مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هیڅ شی نه لرو، زغال لرګي هیڅ شی نشته. د ډېر بدبختۍ سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه چې خواهش کوو چې زمونږ حق حقوق ورکړي، چې دغه ژمی زمونږ ډېر د بدبختۍ سره بیا سره مخامخ یاستو. مریضان لرو کور کې، دوه کاله خو په همدې بدبختۍ باندې تېرې کړل. څه کارونه دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ.
افندي سنگر چې خپله هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یاد ټولنه څه باندې څلور زره غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنې وروسته دا دریم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپله ژمنه پوره کړي.
موږ ته تر اوسه پورې امارت اسلامي دا خپل حقوق نه دي راکړي. موږ چې هرې دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلی م، نو موږ ته همدا وایي چې ستاسو حقوق درکوو نن او سبا ده. په دې نن او سبا کې زموږ تقریبا دا درېیم کال ده چې موږ بې حقوقو پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تېرو دوو کلونو او نږدې څلورو میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
به خصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل د بار خود آورد چون
په ځانګړې توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر سره مخ شي او وبه نشي کولی چې د خپل ژوند اساسي او لومړنیو غوښتنو لکه کور، کالي، ډوډۍ او ډاکټر ته امکانات برابر کړي.
متاسفانه اگر این دوان ادامه پیدا بکنه اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تقاعد خزانې ریاست په 401 میلادي کال کې د تقاعد شویو کسانو شمیره 109,000 تنه اعلان کړې وه.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور د ژوند خوځو په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولی په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګوت خور هغه لمنه حق واخیسته د سپې ننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. در منوردونکو خیتا سوام لیدلې وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلار غنې لاغې سره په عامه خبره مړې ژوندۍ بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه هغو له خپل کور څخه وویستله.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته خیر راغلاست. نن دوشنبه ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي د کیمیا مضمون هیله ده د ښوونکي له سپارښتنې سره سم مو دوراني جدول کې د شلو مهمو عناصرو نمونه زده کړي وي. نو د تیر درس په دوام به نن انحلالیت ووایو. انحلالیت حل کېدو ته وایي. دا چې دا څه ډول یو کیمیاوي حالت دی او په پیل کې کوم کیمیاوي وضعیت رامنځته کیږي پوره حال به ښوونکی راته بیان کړي.
د نن ورځې درس مو د سولیبلیټي یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا معنا ده. محلول چشته وای یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. گوری اوبا کلچ مال گو سر یوزای سی چیزدن جوڑی جی مالگین یوبا مالگین یوبا محلول سو مالگ پکشی حلی جی حلکی دون کسول اوبا یا حلوی اوبا حلکون کسول چای حلون کسول یا حلکون کسول برا حلکی دون کسول حلی جی زان حلوی پکشی او محلول چیش راواتی خوشه یا برا لرون کی چای راواتی دا ته چیش وای محلول وای محلول مانا حلکی دون کی مواد او حلون کی مواد چی سر یوزای سی یو نوی شی جوړ کی هغه نوی شی ته محلول وای نو چې محلول مکلو و پیژنی دا هغه پس انحلالیت انحلالیت مانا د حلکی دو مواد او اندازه چې په حلکون کی مواد کې حلکی دلیس انحلالیت د حلیه دلو ورتیا یا قابلیت ته وای د چیش د حلیه دلو ورتیا د حلکی دون کی مواد حلکی دون کی مواد په حلکون کی مواد کې څومره حلکی دلیس یعنی بورا په اوبو کې څومره حلیه دلیس چای په اوبو کې څومره حلیه دلیس مالګه په اوبو کې څومره حلیه دلیس دا درې حلکی دون کی مواد و اوبه حلکون کی مواد یادونه هر مواد ځانته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي یو ګیلاس اوبه په کټ درې کچوغې مالګه حلولی سي معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم هغه پکښې حلیږي که چیرې یو ګیلاس اوبو ته په کټ درې کچوغې مالګه ور واچوم څلورمه کچوغه که زه ور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي نو انحلالیت چې شته وایي د حلیدلو اندازه د حلیدلو لیاقت د چا د حل کیدونکي موادو چې هغه هر مواد ځانته جلا جلا اندازه لري په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کیږي د سلو ګرامو د سلو ګرام له روی اندازه کیږي د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي که چیرې اوبه سل ګرامه وي بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکې حلیدلی سي دا د بورې قابلیت دی د حلیدو اندازه ده خو د مالګې انحلالیت په څو دي په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګه ور واچوم حلیږي خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ور واچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري د سل ګرام له روی اندازه کیږي د حلیدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي دا مواد ته د حلیدلو وړ مواد وایي نیمه حلیدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو سو تر صفر اشاریه نهه ګرامه پورې حل سي دا بیا نیمه حل کیدونکي مواد دي معنی هغه مواد دي چې د حل کیدلو قابلیت یې کمزوری وي هیڅ نه د حلیدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي نو دا هیڅ نه د حلیدلو مواد د دې مواد مثال لکه ریک ریک اوبو ته ور واچوه ریک په اوبو کې نه حلیږي نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده یا هیڅ نه حلیږي خو د حلیدلو وړ مواد چې بیا دي بوره ده مالګه ده دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه دېرش ګرامه هم ور واچوم په اوبو کې حلیږي نو بوره او مالګه د حلیدلو وړ مواد دي او ریګ هیڅ د حلیدلو وړ مواد نه دي
له ښوونکي مو واورېدل چې هر کیمیاوي ماده ځان ته د انحلالیت ځانګړې اندازه لري د مثال په توګه یې بوره یاده کړه چې په سل ګرامه اوبو کې څه باندې دوه سوه ګرامه بوره هم حل کیدی شي
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په اته نیمو بجو له ازادۍ راډیو
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږیست نن ښوونکی د اتم ټولګي په کیمیا کې آیون را تر پیژني دا چې اټوم کوم پړاوونه تیروي او په څه ډول یو حالت کې اټوم او په کوم حالت کې د آیون حالت خپلوي دا به ښوونکی راته تشریح کړي
دا به هم ولولو چې آیا د اټوم د کیمیاوي حالت په بدلیدو سره سمبول هم تغییر کوي کنه؟ که تغییر کوي نو په څه ډول یو سمبول یادیږي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
آیون د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. اټوم په عادي حالت کې خنثی چارج نه لري. کله چې چارج ترلاسه کړي بیا اټوم نه وي، بیا نوم چې شته اوړي آیون ته اوړي. نو آیون چې شته د یو اټوم چارج لرونکي ذرې د آیون په نامه یادیږي. دا د سوډیم یو اټوم دی. په عادي حالت کې د ده چارج صفر دی. کله چې دی چارج ته واوښتي، چارجي حالت یې غوره کړي ځان ته، بیا د ده نوم سوډیم آیون سو. مګنیزیم، مګنیزیم آیون دا یو بل مثال دی چې سوډیم اټوم دی. دلته یو چا ته الکترون ورکړي، یو بل عنصر ته الکترون ورکړي، په دغه حالت کې دی مثبت سو او آیون سو. سوډیم آیون، سوډیم اټوم. د اټوم سمبول د آیون سمبول. د اټوم سمبول اف، د آیون سمبول اف ماینس. د اټوم نوم فلورین، د آیون نوم فلورایډ. د اټوم سمبول سی ایل، د اټوم نوم کلورین. د آیون سمبول سی ایل ماینس، د آیون نوم کلورایډ. د اټوم سمبول بی آر، د اټوم نوم برومین. د آیون سمبول بی آر ماینس، او د آیون نوم برومایډ. دغه سی راځي دا ټوله دغه اټومونه دي، دا بیا ټوله آیونونه دي. بیا راځو سی اړیکې ته. اړیکې، بونډز، کنکشن، ارتباط، دا ټوله اړیکې بلل کیږي. آیونی اړیکه، آیونی اړیکه د چیشو د چیش ترمنځ، د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ اړیکې ته آیونی اړیکه وایي. چې د چیشو چیش ترمنځ فلزات او غیر فلزات که چیرې سره یوځای سي، دغه اړیکه آیونی اړیکه بلل کیږي. په آیونی اړیکه کې یو فلز الکترون ورکوي او غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. دغه ځای باندې مو پام وي، غیر فلز الکترون خپل ځان ته اخلي. آیونیک باونډ، اټوم یو فلز دی، اټوم ټو نان میټل یا غیر فلز دی. دا دواړه کله چې تعامل سره کوي، دی خپل الکترون درته ورکوي او دا الکترون ده واخیستي، د ځان سره کښېږدوي. دا یو آیونیک مالیکول یا آیونیک باونډ جوړ سو. سوډیم دی، خپل یو الکترون یې درته ورکړي، سوډیم کلوراید جوړ سو. په دغه وخت کې دی دواړه سره یوځای سول، خو د یو الکترون کلورین ځان ته واخیستي، او کلورین هم خنثی سو، سوډیم هم خنثی سو. بل بیا اشتراکي اړیکه ده. اوس به تاسې د آیونی اړیکې او اشتراکي اړیکې فرق ووینئ. د غیر فلزاتو او غیر فلزاتو، په هغه اړیکه کې څه شی وو؟ فلزات و غیر فلزات. په اشتراکي اړیکه کې څه دي؟ غیر فلزات، غیر فلزات. د دې ترمنځ اړیکې ته بیا اشتراکي اړیکه وایي. په اشتراکي اړیکه کې یو غیر فلز او بل غیر فلز الکترون په مابینځ کې په شراکت ایږدي. په تیر درس کې یو فلز الکترون اخلي، غیر فلز ته ورکوي، او غیر فلز هغه الکترون د ځان سره په خپل ځان کې ایږدي. مګر په دې ځای کې بیا غیر فلز او بل غیر فلز الکترونونه په مابینس کې په شراکت ایږدي. نو دا مثال دی H2O. H2O چې اوبو ورته وایي، هایدروجن یو الکترون ورکوي، هایدروجن یو الکترون ورکوي. دغه الکترونونه په مابینس کې په شراکت ژوند کیږي. یو ځل یې هایدروجن استفاده ځینې کوي، یو ځل دغه هایدروجن استفاده ځینې کوي، بیا اکسیجن استفاده ځینې کوي. انفیرد الکترون، ویلنس الکترون، اټوم ون نان میټل، اټوم ټو نان میټل اور میټالوئید. دا هم غیر فلز دي، دا هم غیر فلز دي. لکه په تعریف کې چې مو ویلي، دواړه الکترونونه په مابینس کې سره ایږدي او بیا دواړه ګټه ځینې اخلي. نو هغه آیونی اړیکه کې الکترون ورکول کیږي او یوازې یو عنصر ګټه ځینې اخلي. په اشتراکي اړیکه کې الکترونونه په مابینس کې ژول کیږي او دواړه عناصر ګټه ځینې اخلي. دغه پسې کیمیاوي تعاملونه وایو. کیمیاوي تعاملونه دغه تاسې ګوري چې ډول ډول تعاملونه یا کارونه کیږي. وایي، آیا پوهیږي چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا د کاغذ او لرګي سوځیدل مو لیدلی دي؟ آیا د بدن د درد په وخت کې مو دوا خوړلې ده؟ دا ټول څه شی دي؟ د کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل څه شی ته وایي؟ کار اجرا کیدلو ته وایي. په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یوځای کیدل، یو عنصر د مرکب څخه جلا کیدل، یو مرکب د بل مرکب سره یوځای کېدل دا ټوله کیمیاوي تعاملونه دي. مثال د اوبو فارمولا چې ده H2O هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي اوبه په لاس راځي. سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راځي. نو د مالګې فارمولا چې ده سوډیم کلورایډ سوډیم او کلورین سره یوځای سوي دي مالګه یې په لاس راوړې ده. هایدروجن او اکسیجن سره یوځای سوي دي اوبه یې په لاس راوړې. د کیمیاوي معادله موږ څنګه ښیو؟ په یوه بغل کې تعامل کوونکي دي، په دا بل بغل کې یې حاصل دی، په مابینځ کې د تعامل علامه ده. یعنی دلته چې هر شی یو د بل سره تعامل کوي دلته لیکو، بیا د تعامل علامه لیکو، او د هغه وروسته حاصل یې دلته لیکو چې څه شی په لاس راځي.
دا تم ټولګي په کیمیا کې په دې پوه شو چې له غیر فلزاتو سره د غیر فلزاتو اړیکې ته اشتراکي اړیکه وایي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د نهم ټولګي کیمیا درس وغږدو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره C12H2O11 ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو C12 قوس H2O قوس 11. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ CO2 جمع شپږ H2O چې زیایي ترکیب یې دی C H2O شپږ جمع شپږ O2 او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی C H2O شپږ جمع شپږ O2 چې له دې څخه جوړیږي شپږ CO2 جمع شپږ H2O جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل سوي دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د HCI په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلېدلی، لکه یو قیمته قندونه C6H12O6 گلکتوز، فرکتوز او گلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدروتونه دي چې په ساده کاربوهایدروتونو تبدیل او هایدرولایز نه سي، یا هغه کاربوهایدروتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه گلوکوز، فرکتوز او گلکتوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکتوز د شیدو قند او مالتوز د اوربشو قند دی. دریم څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. گلوکوز څه ته وایي؟ گلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. گلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. گلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د گلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په گلوکوز په فرکتوز لاسته راځي. یعنی سی دولس ایچ دوویشت او یوولس جمع ایچ دو او چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دولس او شپږ چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خو میوو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه فورمول یې دی سی دولس ایچ دوویشت او یوولس چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړې عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بوره استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دولس ایچ دوویشت او یوولس چې دا سکروز دی جمع اوبه چې ایچ دو او او د مالګې له تیزاب وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي. لکه سی دوولس ایچ دوویشت او یوولس چې لکټوز دی جمع اوبه ایچ دو او او د مالګې تیزاب ایچ سی آی چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلکټوز دی جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان جمع ان ایچ دو او چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. ښوونکي ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعته اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
افغان
خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندوستانو سلامونه می ومني. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر کورنۍ کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیست، د سپې ننګ یې مچ خور لمنه حق واړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزه او لور او په مجموع کې د اوناسه طبقه ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم لیدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت له مخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغواړي، بیا پلار ګنۍ له هغې سره په عامه خبره مړی ژوندی بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق ځکه وي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کور څخه هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه، هغو له خپل کور څخه وویستله. د کابل اوسیدونکې مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاهده ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی به حده مجبور هم وي.
ستونزه واقعا په افغانستان کې ډېره زیاته لوی ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پریمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي، دا ځان ته ننګ ګڼي چې وګت خور هغه لمنه حق واخیسته، د سپې ننګه یې مچ خور لمنه حق واړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده، او له حق نه انکار کول دا په کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو، موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. بل کثیر یو څوک کړي خو کوشش دا کبیره ګناه ده چې ته دغه اړخ باندې خیر دی باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جمعتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسم کې چې هغلته ختمون واوسېږي، د خپلو تجمعاتو کې ښځې د نر په حقوقو باندې او داسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. په متناسب په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد کې د هغې د حقه هیڅوک هم په لغه باندې خبرې نه کوي. او که چیرې باقي مسلمان یو څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي خستل سي دي مثلا نمسي گوي غادي ضرور ولا قرب بينكي وس بلكي دي لپاره ده شي خورهم ضرور بشان يو او غل سم ستر مخکي دي سي عادت اقتصادي مات پیدا کدلي سي نو پدي اساس باندې کيري غيت دي لقبر کول کي دا حق تو سبن میراث کم مو سياسات هو سي هر قل دري و هدف پر خاطر دي زوم د اقتصادي مشکلات ور باندې ال کي دي
افغان لیکوال وګي امیل هم ورته خبري کوي د نموړې په خبره کله خولې به خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وای چې ورش حق دی دی وای خلا لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي بیا نو امدا خځې وی چې په څو لارو کې حیرانی وي
خو چې د اجتماعي او دارایي وزمکې د شان دولت ته باور وکړي چې دا جلکې چې کله خپل ورور ته پلار دی خو فاتیو نه دی ویل چې دا زمون حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق بچی دی نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولی وه او دوی ورته احترام درد او د دوی ښځې وو هغه یې چې مشوره وکړي نه باید دوی واخلي ځکه ژوند دي ښه دی سیستماتیک دی دپاره باید کار وشي مدني ټولنې رسنۍ دغه ملا امامان دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي ځکه دا خلک دي دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي یو فیصدي ځای ونیسي دې حالات نه باید ووسي یعنی یو درد دی ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي اوس وزارت زنان نشته اوس حقوق بشر نشته دا څه وکړي نو چا ته کښېني دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخ ته ده دوی یا د امید یو دروازه م دوی ته پرانیستې نه ده ډاډ نه لري په خپل ژوند کې همیشه د دوی تلفي دي او دوی زخمي
د حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی که یوه خور خپل برخه غواړي هم نه د ورونو لخوا باید ورته بیل شي دا بیا د هغې خپل واک دی چې اخلي کنه په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو
د میراث خو لکه د قران نیمایي علم ده خدای پاک په قران کې د ټول موضوعات سرګند کړی دي د هر چا حق بیل کړه ده چې د ښځې څومره حق ده د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده او همداسې د پلار موږ پورې د زمنو د ورونو د کاکاګانو نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف د مهر مصارف د اعاشه او عباطه مصارف او د اولادونو مصارف د کورنۍ مصارف او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي هغه تنها په نارینه و باندې دي هغه نه ښځینه هیڅ نوع مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري حق یې نیم ورکړل شوی ده ولهالته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده
په اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي دوی په کور دي اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي په دې هکله تاسو څه وایي څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ځان ته عیب او ننګ بولي حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده اته نفر د زوج فروزو هغه ښځینه دي نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي که دا حق نه ورکوي نو بدون شکه چې ظلم کړی ده او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان یې په ټکر کې راوستی ده او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده ستاسو د رسانو طریقه ده د ملای مومان له طریقه او زین نور کم مشران چې دی چې هغه په عامه پوهاوی کې وانډ لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې دغه کم نارینه چې دی د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی په ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړه چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاده ووسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. په هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په همغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی. او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رستګي دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي، ځکه ښځینه جوړښت داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، په هغه سره د هغه لاس نیول وشي، نو د هغه حمایت وشي. خو که چېرته کوم خلک د پلار او اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړی ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په دپا په اولادو باندې. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغرده خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
اوله توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوان کې کچه کړي او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید دوی پخپل باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واضح ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو له متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیري دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر هغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې کچېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپینګیري او مکتوب چې جرګه کوي ل مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته، د خپل لور ته. نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره مخاوند سره یې خبرې وکړي تر څو د هغه حق واخلي شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې په میراث کې خوندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چې مچرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا له حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي. نو که عدالت د خپل ځان لپاره غواړو، د نورو لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي، هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د عرض په نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي، دا ویشی د بیخي خلاف د شریعت ده. دوی ځانو ته یو حرام مال خپل په مالو کې ګډي ځکه اول ته قسمت ورته جدا که در ایتا حق ده ایخلی خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه ولې مخکې د تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته دا شریعت ته فکر وکړي تاسو د خپل ځان غولول دي دا شریعت یعنې په شریعت کې غولول نشته دي دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې د پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دوته بقا نه لري بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي دا ځمکه باندې کوم نیمو خلکو تېر شوي دي نه ځمکه چا ته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کېږي د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دعای ختمیږي مال په هماغو څو ورځو کې مال تقسیم شي هماغو وخت مناسبه وخت ده که چېرته مال پاتې کېږي په زنګ پې تېرېږي مثلا کلونه پې تېرېږي کلونه بعد بیا دا مال د ورثې په منځ کې تقسیمېږي نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده لورګانو ته یې ورکړی ده مور ته یې ورکړی ده
بله ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
مننه سلامت
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي
خور او ښځې او لور او په مجموع کې د اناثیه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده په قران عظیم شان کې اول حق د ښځې تعین سوی ده بیا د نارینه په مجموع کې که هغه ښځه لور وي که هغه ښځه لمسۍ وي که هغه ښځه مېرمنه وي او هغه ښځه خور وي هغه ښځه مور وي چې نوم یې ښځه وي او د اناثیه طبقو نه وي الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده للذکر مثل حظ الانثیین وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي کله نارینه د ښځې نه کم واخلي کله نارینه د ښځې سره برابر واخلي او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره یعنی که چېرته د ښځې حق نه وای د نارینه حق بیخي کېده نه ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی لذکر مثل حظ الانثیین د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دی ښځې نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده دا درې ګناوې لري لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد د بل چا حق تلفول دي ځکه دا میراث د هغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکوې او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادره او حکم کوي له صدر اسلام نه شروع له ابوبکر صدیق نه شروع تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادره او همیشه د ښځې د میراث باره کې خاصه توجه کوي دا نافرمانی ده نه ورکول د ښځې ته حق نه ورکول یا ورور د خور حق ساتي نه ورکوي همدار رقم یا پلار د لور حق نور کوي ساتي د میراث خیر پلار خو لا چې د لور حق خو پلار خو لا ژوندې او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق کې نور کوي سیا خاون مثلا د خزه حصې نه ور کوي یا د رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه نور نه کی او ویس په مې تر نه د ټوله کبیره ګنا ده الله جل جلاله دې ته کبایر او ستره کبیره ګنا ویل ده لا يحل اكل مال امرئ الا بطيب من نفسه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته چې د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره دلته اجازه نه دا او دای خوري نو دا ستر او کبیره ګناه ده الله له دینه منی کړی دی او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکړي ایشا مهنت او احسان دې نه بیا لا دا چې زین خزي کو غواړي بیا دا خپي ترنه ورور تن قطر روابط کوي او نور سره قطر روابط کوي چاله معنی میراث واخیست د پلار ډوکی واخیست نو دا نه د پلار ډوکی دی نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي.